Most.
د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه د خبرونې په پیل کې تاسو ته اورو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په 30% زیاته شوې. سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیون کسان بشري مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکې غونډې مخکې شوې، خو یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یوناما وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان له مرستیال صدراعظم سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارګ کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافروړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوکک سیمه کې له یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 13 تنه پکې ټپیان شول. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. ملګری ملتونه وایي له هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي او د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي. د ازادۍ رادیو خبرونې او ری قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د څو خبرونو تفصیل وړاندې کوو. هند پاکستان لاره له افغانستان سره د مرستو لومړی جوپه واستوله.
The first consignment of
lumrai bar 2500 ghanam po 50 bar urun ko motoro ki da Jalalabad pulur wastawal shwal.
De bashari haquno da sar sazman wai Taliban gwaadi de khad zo ghag ghalai kri po Kunar ke da nasho par zad de campaign pa hadaf de cricket tournament pai ta warasit.
دغه سرګرمنه کولای شي خلکو ته غا ذهني مرستګان یا ډیپریشن څخه کم دی غا کم کی د یو خوشحالي ورک خلکو ته.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوي، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدر اعظم مسکو ته روان شوی. په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د موسیقۍ د یوې ژوندۍ څیرې غږ اورو.
په مشرکی لیسه کوم په کندهار کې مشرکی لیسه دا ترانه په هر مکتب بپدې.
په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د سندرغاړي خبرې درته اورو. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د برخه تخرغ لاست. هند افغانستان ته د پاکستان لاره د هغو غنمو لومړی جو په واسطه ول چې مخکې د هغو د ورکړې ژمنه کړې و. د واګه بندر لاره د 50 بارونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزارت وای ل افغانانو سره به د نوې ډیلی مرستې دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
افغانستان ته د هند غنمو لیشتې دل پیل شول.
لومړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان لاریه جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لشتېدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا په نوې ډیلی کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شرنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو دوی درې میاشتې ولګېږي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شول. هیله منیو چې د اتاری بندر له لارې څو ځله نور د دوو دریو میاشتو په ترڅ کې دا غنم انتقال شي او زموږ د 50 ټنه غنم وشمنه په ځای شي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاسې مرستې ورسره کړي دي. پاکستان د خپل خاورې د هند مالونه ډیر کم پریشتي، خو اسلام آباد دپله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویلې دي چې د افغانستان له خلکو سره به مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
و موریدل چې هند د پاکستان له لارې له افغانستان سره د مرستو لومړی جوپه واستوله او دا جوپه دا کاروان جلال آباد ته رسیدلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترضو ښځو د اعتراف پر غبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د ښځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د ښځو مسؤوله هیدر بار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په شپه د هغو 99 میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یو امن کور څخه ورکې شوې وې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان خبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤوله هیدر بار وایي طالبان د ازادي غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي رادیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه عکس العمل وښيي.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکو کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې دې وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن به پښپې وو ویډیو خبره کړ چې پکې هغه 9 میرمنې لیدل کیږي کومې چې په کابل کې د امن خونې څخه ورکه شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر میرمنې اعتراف کوي چې له افغانستان بهر یو شمېر فعال خوځو هڅولي څو په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستان ووزي. خو د خوځو د حقونو فعال په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو خوځو لغګونو او تیرو روښانه ښکاری چې د فشار او شکنجه په پایله کې مجبوري شوی چې دا ډول ویډیو ترې وسی. خو پښتنه دلته د طالبانو له دوی والی دا ډول ویډیو اخیستې، ولی دوی بندیانی کړي؟ مګر د حق خوځو جواب باید زندان وي. هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا خزي دوی نیولې دي. له دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهره محمدی او علی عزیزی د نیولو په اړه هم بی خبري خودلې و. خو د خوځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون نورسته پروانه ابراهیم خیل لبند خوشش و. خو د نورو معترضو انجونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بیازلی واکمنۍ وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د خوځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کول وروسته د دوی پر ضد په کابل کې خوځو انجونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دې ورکړل شي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وای د دې شرکت لخوا ل 1300 پایل شو پراختیایی پروژو څخه د 349 پروژو کار بشپړ شوی. د ملي پراختیا شرکت مسؤلانو د سه شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل د پاتې پروژو د چارو د بشپړېدو کار هم روان دی، خو دا یې ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل شوی او کله به بشپړ شي.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معرف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل له دې پروژو تر اوسه د 309 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت دی تاسیس دی پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخی ځایونه، زراعت، قانون انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1003 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 304 نوي پروژې هغه بشپړې شوې.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسېدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالي لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزي تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو له ډېروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډېر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخواني نظام پر مهال رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د بنګلادیش په چیتاګانګ ښار کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د لوبو ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 ورځو لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمریناتي کیمپ ترسره شوی او همداشان ته په د 4 ورځو را په دیخوا په بنګلادیش کې افغان لوبغاړو تمرینات ترسره کړي دي.
افغان لوبډلې په قطر کې 2 میاشتې تمرینات وکړل. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنګلادیش له ملي ټیم سره 3 ورځنۍ لوبې، چې لومړی یې نن، دوهمه د جمعې په ورځ او دریمه د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ ترسره کیږي او همداراز 2 شل اووریزې لوبې وکړي. بلخوا د کونړ د مرکز اړوند چغان لوبغالی کې له نشو پاک کونړ په نوم د کرکټ د 2 ورځو لوبډالو ترمنځ د 2 شل اووریزو لوبو سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغو لوبو 18 ورځې دوام وکړ. هره ورځ به یاد لوبغالی ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغالی به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاري او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 18 ورځنۍ 2 شل اووریزې سیالۍ پر لار اچولې بي چې پکې د کونړ 2 دېرش لوبډلو ګډون کړی و.
155 منډې د چغان شهید شاهد الله کرکټ د لورې نه جوړ شوی. 155 ټارګیټ یا هدف ټاکل شوی چې بیا د میراخیل لوبډلې طرف نه 133 منډې جوړې شوې او د 4 وګړو نقصان اورونه پای ته ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاهد الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز اسداباد ترڅنګ به هر ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمیر لوبډلې او په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډلو د تشویق او هڅونې لپاره تر لری لری ځایونو سیالیو ته ځانونه رسوي. ګوهر ساپې هم له دغو مینوالو یو دی.
دغه لوبې هم غټ غنیمت کنګلو ما خپل ډیر زیات خوند ترې واغسته او زما تر څنګ ډېر دوستان داسې چې موږ یو بل سره همغږي کول چې د لوبې سیل وکړو. دغه سرګرمې نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګان یا ډپریشن چې کوم دی هغه کم کړي، یو خوشحالي ورکړي خلکو ته. په نور ځوانانو هم غږ کوو که غواړي چې خپله سیمه مو نشهیي توکو نه وژغوري، دغسې خوښي ځوانانو ته برابرول یو ښه فرصت ورکوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د 22 لوبډلو ترمنځ شلوریزي سیالي پای ته رسیدي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنگلاديش ته رسیدلي او د هغه هیواد ملي لوبډلې سره به درې ورځنۍ او دوه شلوریزي لوبې ترسره کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو ته ځي. عمران خان له دې سره سره مسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتې دي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې پر وروسته موده کې تر بل هر وخت زیات ترینګلی شوي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسي شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف دورانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښه کې د چا پلوي وکړي.
یو کلر یا د امریکا کلر هغه کې پاکستان زما خلک دومره لاس هم نه دي او پاکستان لاس به هم نه اچي. دته کوشش بدای چې پاکستان پالیسی به نیوټرل.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا سر ریاسم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې. خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد یې له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تیرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو او په دې برخه کې به اجمل انس تاسو کوربوي. خو له هغه مخکې د اوکراین اړوند یو بل راپور هم لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسی سرتیری اوکراین ته ننوتل، البته د اوکراین د ختیځ سیمو ته. د مسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سختې جګړې ویره زیاته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دېره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان تر څنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدان یې په ګډه ځواب ورکړي.
United States and our allies and partners remain open to diplomacy.
د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي. او په بالتیک حوزه، لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپېژندلې او دې سیمو ته عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې تر څنګ متحد ایالتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلي دي چې د لویدیځ مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري او که چېرته روسیې خپل تیري ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دی ونې خبريږي د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کله کو عبدالروف کندهاری د کلاسیک او ولسی موسیقي د زنګړی صوب هغه هنرمند چې 15 د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړی دي او یو خلن عبدالروف کندهاری د ازادي رادیو سره په زنګړی مرکه کې ویلی چې ل 15 کلنې څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړی او لومړنۍ سندرې د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلی و دا ساده رادیو خبريال صادق رښتینی له خغلی کندهاری سره مرکه کړي
شغلی کنداری خو وختو کې په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندري ویلې څومره په یاد دي د هغه ورځو
بخښ شین په یاد زما اول سندر په مشرکی لاسه کوم په کندهار کې مشرکی لاسه دا ترانه په هر مکتب په د جشنو ترانه ویلې په د ترانه سر ګروپ د ترانه ما ویل بیا د خلکو په د چمن کې واوریدل بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي په دا کرري سیو هغه رقم خپل نو پورم درلود یا تور نه کرام او د سپینګیا غو د زرغونه پټې هم درلود اباس د خلکو د لاسونو ولم چې دا به خمه خاص ما د پلار شنه نه روان پیر شو د اس پاملی سر پیژندل اباس دا خندن نورې وخی په دا جشن کې هغه وخت څه سره وښ به خې پیر مرته سوې دي تقریبا تاسو خو 15 ویلې د 15 م ډیر کیږي اغواز دولس جلس کال موږ دا بیا کړو
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور دا وخت هنرمندان و په دې کې ملکمه یو سره ډیر
یاري او عبد الله جان هغه وخت نو اټس نو نه چان پرژن دی نه پیدا سو شاه محمد کنداری او سید محمد وو دا هغه محمد وو دا مشهور خان دا و دا دوه درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وای
ولالم ریسندر اونو فاجیشن کوم ولالم لاند د پیا د پرډیو کی چې ملاول اغه نو زبر ادم خپل نوم هم ندی ور کړی د ظلمی کنداری په نامه ویل ده بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانم یو سندر وا ول سندر اغه نو ول پرډیو کنه چې سره د پلات کو په په نو هم ورکه ته به مام نه دار ودا
د خپل ژوند په اړه کلندر ته وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته دراتک مو څومره وخت کیږي
نو اروپا کې نو دراتک په اتنیو کې زره عالم لکه چې اتنیو اوس نو چلیشت کال کې کیږي بیا نو درې کال بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل زنه اوس دا ویاو یم نو به به میاشت دی خو ته یو اخته تاس او لکه نو نایم خداسته اته اولادلر پنځه زامنلرم درې لونلر
ما دا سوري دلی دي چې تاسو یو زوی هم چې محمد خان میږي هم سندري وای
وو وای زما ورورم شخانین ددی نینګه لینې میږي په کراچي کې دی خو دا مشته در بدري سویدا دونو مر جنگونو دغه بس یو یو ځای بل بل ځای
په تیر شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د غړېدو لپاره سنات صحتي وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بلا بیل کنسرت او محفلونه جوړیدل خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څیره و نه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاس دراتک پوښتنه کې کوم پر مخته ګوسو د دې علت څو
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندانو پولم اړلږي او پسمو په خلکو پولم اړلږي زما تاسو ژوندې مثال راولم یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو سه په د مجلس کې خورا کاکا ګرځې دي ول ګل زمان مې راوستلې دي د کابل څخه ګل زمان د پکتیا دي شخان د سخت احترام او تلرم ما آشنا دي را باندې ګراندې یا به ول بلتون مې راوستلې یا به ول استاد ریم بخش می راوستل مګه تاسو ورس نه درغل چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راځز ما سره پکتیا ته تاسو مشته خلک خپل تاسو څنګه ارزه به کوي څنګه بولې زما په نظر خو الته بجلا جان خدای بخش ناس و محمد بناس خدای جو شام محمد بناس و ابل بناس صاحب دی بپیتن براستی چازل وګرت به ول ی بجلا به ول ی اول محمد به ول ی شاهزاده به ول ی پکتیات به ول ی کابل ته چا دعوت کړی دی زه تعصب نه لرم خدای نه خسته ده تعصب خبر نه ده ولی هر څوک به وزای کی ژوند کی اورې به یا شو عبادت سی اورې به وروزل سی اورې به ګل کی زه چم ام زه زه د کندهارانو څخه هیڅ نه د چدوی زما علاقه منځ دا زه شکر گزار یم هیڅ از مسل په موسیقي او په هنر او په تشویق کې چا کومک نه دی کړی زه چې راپورت سم زه خنده سم په کابل کې سوای د کندهار خلک هنر موسیقي ډیر خوښ ده اما تشویق ولې څوک نشي ساتل یې نشي که ساتل یې سوی شهزاده ولی مرس کی ولی محمد ولی مرس ولی مرکی سمندر پی کلی مرسو بیدلا جان ولی مرسو چا مرکی کندارانو مرکی زیم مرکلم خدای نکلم مرکو دست پنجی کسا بنا نیست خبر خپل ما کورت پا کارت که کندارانو ور تکور تکور رکرلم رو رو جی سرویشت کو کمیوازی مخو گنتر سو دری سروش پی پالت تکو ما کیوم ام دا کندارانو ولید بل چوک نگیرد ویدل رو دا پاکستان خلق نگیرد ویدل
اوس پر افغانستان طالبان واک لری پا داسی حال که چه هنرمندان وای دا فعالیت پاره څرګند دریځ نشته په ځینو ولایتونو کې آن په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خپرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ؟
ولې د افغاني موسیقي راتلونکی رښتین څه په خو هم چندان شاینده نه درلودل زموږ ډېر غټ استادان مالی دلی کې نوم به نه اتوم ډېر شرم دی مالی دلی په کار کې په پاکستان کې په کابل کې په کندهار کې په ایران کې په خو د هنرمند سره چا چش کړی دي چې اوس به وي اوس شرایط در رقم دي نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر تو په افغانستان کې اقلیت دي اکثریت نه دي
یعنې تاسو وایاست چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسلک
یا مسلک کوم دي نس کولای بعضې خلک بله لار نه لري بیچارهګان منظور مې دا دي چې اوس پیښه ده په هر حالت کې انسان باید چه مبارزه او که چه سازه شده ده استوری می ده یار پر استوری که مکامل چه پیسندی سینوانه واری کمائی سلوازی وای وای ده استوری می ده یار پر استوری که مکامل
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته سوله استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه وړاندې کوم. خلی ورسېږي بعد سلام زید لورپور چراک څخه د هيله کوم چې موږ په علمن ولا د نوې پولیسوالۍ کې موږ په کلینیک یو سات دو سات انتظار کړی دی او هیڅ وخت موږ غږ نه اورید. دوه کس طالبانو نو وتی د ډاکټر سره اخته دي موږ ته نوبت نه راکوي. نو زید لورپور چراک څخه د هيله کوم چې موږ ته جلا کلینیکونه یا دی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کړي چې موږ ته نوبت ژر ورسیږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د علمن ولایت د مرجه د ولسوالۍ د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړي یو چې سره کم کار نه کوي. کغواړو چې موږ د هر څه پیسې ور جمع کړی سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه نیولې. زموږ یوازینی مشکل دا غدي د خدو مشکل دی چې زموږ خدي د مرتپاله چې زموږ خدي ډیر سره خراب دي. بهي حالات بهي ډیر سره خراب دي د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات ته پاله
نخپل ویلی لرو نخپل ځای لرو د بلچا پاویلی کې پراته یو غم دا شی ویلی د چنه بدن لري نشي لري دغه مو کور ژوندۍ د مرم د ایدار فشار ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راشي هغه چا سره کومه کوي چې خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی موږ ورغلی د آیاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی. موږ ورغلی وته ویلی مو دي مشتی نه کارت را کړی دی نیم کارت را کوي خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخه نی او د چربولک ولسوالی څخه نی بسمایکل نو وکیل څخه نی خبر در سره کو دغه وس دوی چې دا کم سروي کوي زوار لم کارتونه ورکوله برای ویل چې دغه د ازموش کارتونه خلاص شوی دي کارتونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنه راوېستل نور ته ورخله مشتی رانه کړله ولی چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درودي
دا وس لپاره زما له خوا هم دومره زما همکاران نور خبرونه کې در سره دي من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په سلو کې ډیرش زیاته شوې سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوس مهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په سلو کې ډیرش زیاتوالی ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورا لاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له افغانستان سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړې یونما په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکي غونډې مخکې شوې یونما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي امیر خان متقی د ازبکستان له مرستیال صدر اعظم سردار عمر زاکوف سره په کتنه کې ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي په شمالي سالنګ کې د یو مسافرونکو بس د ټکر په پیښه کې لاسګونه کسان ټپیان شوي دي دا بس پرون ماسپخین په جوګک سیمه کې له یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 1.5 تنه یې ټپیان کړل ټپیان روغتون ته انتقال شوي د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي همدارس جرمني پرون اعلان وکړ چې د نارت ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې لا هم هیله لري د اوکراین لانجه د خبرو له لارې حل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفان دوجاریک پرون په نیویارک کې وویل که جګړه ونښلي نو ناورین به پیښ شي زموږ راغل ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اسد الله لودین سره اوسئ چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چمتو کړای او وړاندې کوي
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم په دې هله چې د ژوند چارې مخېوي په دې اونۍ کې غنو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راته پریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده بایدن ویلي د کنګل شوی $2 میلیارډ لډالې نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی بایدن ویلی د کنګل شویو $2 میلیارډ لډالې باندې مایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولي طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم دی خود دی با کول سره خبرې کوم نو دا ورته دا امریکای کوم پریکړه چې کړی دو دی باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دی بند کړی نه هغه کوي سمال پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یو نه مرچوا پاکستان یو غوسه شي مونږ دا کته هغه لاس نشته د پاکستان یو غوسه شي ځکه چې مرګ مخه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د عارف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده. مونږ له چا نه حرامت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدر د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا څنګه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساري او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې. نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا خو هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم حکیار له پکتیا څخه. زه زما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي، د مش پیسې خپل هغه ته ورنه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا باندې نه جوړی ده. امریکایانو خپل اړنګ هغه که نه اوسامه ورغلی و نه هغه ورغلی و، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړه او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام.
زه ډګروال متفاید حیات الله یم د هرات غیم. په ډېر تعصب دغه نه میلیارده ډالر د افغانستان د مظلومو خلکو د محکومو خلکو دا د دا ته حق نه لري. یا د یولسم دسمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راغلی. وقتی چې افغانستان ته راغلی په ودوم بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. پلیاز دی خدایا صدای ازادۍ دغه نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمي جندل ولسوالۍ د غزنی ولایت جندل ولسوالۍ برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته ثبتوم. اول خو تر ټولو نه مخکې ازادۍ راډیو شلمې کلیزې مبارکي ټولو ته وایم، او بیا د امریکا په رئیس جمهور باندې دا غږ کوم چې زموږ کومه پیسې چې دي دا باید دوی را ازادي کړه. دا نه میلیارده، دا نه د اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی، د امریکایانو راوستی وو پاکستان ته. او له پاکستانه دلته راغلی و پخواني رئیس جمهور استاد رباني، ده ته دا زمینه مسایده کړي وه، یا د افغانستان تذکره ورکړي وه. موږ په ټینګه له دې چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واورېدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپله پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگټن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې پاین زمان کې دی امریکای محاکمو فیصله کړې ده دی او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې دی طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو دیوغو د غرامت د پاره محاکمې حکم ورکړی دی. او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وده شل کاله، دا حکم د تطبیق وړ نه و. اما اوس په طالبان راغلی دی محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم دی تطبیق ورک. دا دوه مسله درې مسله اداده چې دا دوه مسلې په داس شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتی او خارجي پالیسی ته کوم صدمونه رسي او دغه مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د موقعو مسله ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا و خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه اداده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه پیژندلی، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلی چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شوي دي، غور کوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرورست په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي. اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی، څو چې خارجي مرستې ونشي حتی دغه $2 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی دا، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی دا له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسئله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بیشتره تعامل وکړي. اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجودې دي، یا دوه امکانه موجود دي، یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تلي، او هغه غوښتنې چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت په حیث نه غواړي، که دغه په ځای شي، په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپله ایدالوژي، د خپلې ایدالوژي دپاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هېوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم ستاسې یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بېلابېلو مسلو مراته پرېښي دي.
د مرستو حسابونه چې دي، دا جنجالونه چې خلکو جوړ کړي دي، چا ته نه رسېږي، چا ته نه رسېږي. د موږ کله سل کوره دي، اتو کورو ته مرسته ورکړي ده، او 15 مسکینان لرو. دوی چې وایي چې په افغانستان کې پارو دوو کورو کې یوه کورنۍ غریبان دي،
نو دوی په سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي او دغه دنیوي پرېږدي. نو موږ په دې کې دا وایو چې که یارې ورکړه سبت دوی له ځانه سره 25 کورنۍ که په سلو کې نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته دا مرستې رسېږي، مستحق ډېر دي، دا مرستې کمو ته رسېږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دې پاس دې سلامه دې مونږ دې مخکنی دې اردو شهیدانو مشنه فاتې دي د شهدا او د اسلامي وزارت دغه ما پیغام دې ورسیږي نړیوالو ته، دې ورسیږي چې د مونږ خپل حق دې راکړل شي او د مونږ په حق دې بل چاته مو ورکولای کیږي، دا دې مونږ پیغام دې ورسیږي. وسلام.
رادیو هغه دا په افغانستان په هر خونکن کې اوریدل کیږي او خاص کر کے آزادی ریڈیو کارکن کو سلام ہونے کے اخترامات آبائتی حکومت دی دا ریڈیو کارکن کو تا ہم اسپیشل باڈی گارڈان ور کی دیکھا کہ دئی پکل اکل کی اگر دی وہ ذخیرے والا سوال ہی تھی الحمد للہ جو سنو ویان کا کل ہے ماں خیریہ ویان کا توگا کہ دا پنزو کلو منگا تشکری جمع کری لہٰذا نگرار ولایت مقام نا دا خواہش لے رو کہ دئی منگ سر ہمکاری ہو کی اور ڈبلیو سی موسسہ دی ہوئی کہ زمانگا عریضی تیار کی کرشی ہوئی دی کتا کاتے ہیں موجودی دی گوٹی لگوئی دی دی کہ تقریبا آیا فیصد اچھی دا خزی دی آغا خزی دی چی پوردو کی بچی شایدان شوی دی خواندانی شایدان شوی دی سرفرات سپاتی دی نو دزے نمانگا والو علایت مقام نا زمانگ سر دی ہمکاری ہو کی اور دا خیوی والا سوالی دا غرب علامان کی پروت لگا زور کلے دے دی پا چار قلا دا مرکزی قلا ٹک دے ملک کلے دے فورم کلے دے دے عریضی منگا جمع کری دی فوٹو کاپیانی لگی دلی دی دو علماء و شورا تابی ہم لگی دلی دی علماء و شورا زرطائید کرے ما. والسلام.
السلام علیکم دے خوص علیتنا لطف اللہ مرزائی ما زمان ہی دا دا غدا چی دا غفین دے کمی خوین دے چی غطل رشی دی خارج تا نو دے دے یو سم وقت دے افغانستان نوی حکمت پریگ دی تو قرار چی دے خپل پلانونا جوڑ کی.
السلام علیکم رجانه درې ورځې مخکې د سرخود ولایت نه غږېدلې ما او تاسو زمونږ غږ پورته کړی و خو لیکن مونږ سره اوسه پورې کومک ونه شو. مونږ سخته ستونزه کې خپله د اعصابو تکټم بچي مې د ولږې د سره مخ تورن دي خبره دا د ولږې نه وژغورئ تاسو ما هغه شتمنو خویندو نه ورونو نه دا هیله ده دا امید ده چې زمونږ ده غږ واورئ یا خبره مونږ سره زر تر زره کومک وکړئ چې زما بچي مړه کېږي د ولږې نه. مونږ په بندې بټیو کې پراته کاروبار نشته خاوند مې ملا تکلیف لري معیوبه دی خیر دا زمونږ خواست تاسو ومني زما بچي د ولږې نه مړه کېږي مونږ زر تر زره زما د بچو مخنیوی وکړئ. د مریضان دي ټول د مخې راته پراته دي یو خو لوګو خراب کړ او بل مریضان دي زما دا خاون می خاطر زیو راځي کار مزوري نشته دې مونږ اخر سو کوم کم طرف تلل تاسو مونږ غږ پورته کوي خو مونږ سره هیڅ کومک نه کوي مرسته نه کیږي او را خبر دا زمونږ غږ در ته زره پورته کوي مونږ سره اړیکه او ساتي هم دې نمبر ته هم ته زر ته زره زنګ وکړي چې زما بچي ډیر لولګو تند سره مخ دي اله کوم چې تاسو مونږ سره مرسته وکړي او را خبره او سمون خوین دورون نظم بیم دا خواست سر اگه تور سر تاسو نیلا خواست لری چی مونگ سر زر تر زر کومه کوکی او مونگ ایلا من دی چی تاسو مونگ سر کومه کوکی و زر تر زر دی اری کتا بیر تا مونگ زواب را کئی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات رد ازادی کار کون که. سلام علیکم و رحمت الله. ما داغا پیغام دی سر مشران و مجاهدین و ترغون و مسئولین و پوری ورسی زمونږ اکثر ځوانان چې دي په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د ترس هر څه څه پاته دي. زه هیله کوم تر مشرانو پورې زموږ پیغام ورسي د تاریخ بند.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00400 221 14 15.
شمیره بیا تکرارو: 00400 221 14 15.
اوریدونکو تاسو خبر یی چې ازادۍ رادیو تازه زما بریاوی پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړي. دا مرکه د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام په ترڅ کې تاسو ته خبريږي. هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړه بریا لري کولای شي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورسره مرکه کوو. د دې بریا کې د شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي. دا زلمو زما بریاوی په لار کې داسې یو ځوان سره مرکه کړي چې له حقوقو پانځي څخه فارغ دی، خو کله چې د مسلک دند له لاسه ورکړي په کور نه دی ناست. سملاسی د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړي او وایي چې اوس خاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي. دا ځوان اته وشکلان عصمت الله عمری دی. دی وایي ژوند کې ډیر بریالیتوبونه نور هم لري. لده میو پختل چواله دای خپل ژوند بریالای بولی.
تاسو ته اوسر درنوریدونکو ته سلامونه او احترامات. په ژوند کې بریالیتوب یو ډیر مهم ده او هر څوک هڅه کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سره ته ورسوي چې په هغه کې بریا ولري او له ستونزو سره ډیر مخ نه شي. خو د دې بریا د لاسته راوړلو لپاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریاوي ولري او له ستونزو سره مخ نه شي، د بل له احتیاج خلاص شي، تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده، په ځان باندې اعتماد ده. نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه ناڅه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره زما خپله د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اویلو څخه چې ما فیل وکړې، یعنی ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی. که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم، په ځان باندې تکلیف راوړم او تر څو هغه ځای ته ځان ورسوم چې هدف مې دا و. که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوستی، په پوهنتون کې مې هم هڅه دا کوله چې په قدرې درجه کې پاتې شم او دغه څلور کلونه د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم. بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون، یعنی د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم، څنګه چې فارغه شوم یعنی دوه درې میاشتې زه بېکاره شوی نه یم. یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېزه هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه، روابط و. نو بالاخره راغلم یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او دوه کالو مودې پورې مې کار وکړی. تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون مې ولوستی. د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بېکاره وم. که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل، قضا او څارنوالي، خو د شرایطو تقاضا دا نه وه، کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسله کې کار وکړم. بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مستې ته یو بس تلان شوی و، هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه مې ورکړه. د هغې مستې سره مصروفه شوم. تقریبا څه کم یو کال مې د هغې مستې سره کار وکړی او بیا دغه تحولات راغله د افغانستان کې، دغه سیاسي بدلون راغی. نو هغه دنده، هغه ملاتړ چې و نړیوال بانک له لورې کېده، هغه په کارونه په ټپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه. خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. یو بل ملګري سره په شراکت لبنیات په فعاله کړي دي په کلات کې. نو
بله عمری صاحب، د شخصي کاروبار په همدې خبرې وکړو. اکثر ځوانان لوستې دي د افغانستان، خو اوس د کار زمینې ډېرې کمې دي. څنګه مزله وکړو چې تاسو له حقوقو او سیاسي علومو نه فارغ یی او بیا بې وظیفې سولی، او بیا مو دې ته څنګه ملا وتړله چې راځئ او شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکړئ؟
کله ما دنده له لاسه ورکړه څه نا څه منفي تاثیرات وو ماته، یعنی خوشینوونکي وه چې تر حد اقل د افغانستان غوندې ټولنه کې په دغه شرایطو کې مونږ تر لسان کچې پورې زده کړې وکړو او تعلیم وکړو، بیا د دې فرصت نه وي چې هغه خپل مسلک خدمت وکړو. څه نا څه سخته وایه، څه نا څه تشویش ورسره. خو بالاخره د دې دپاره چې مال ځان له دغسې مشکل او تشویش څخه وباسم، او دغه بېکاري چې ده د خپل یو مرض او ناروغي ده. او بل د ځان سره مې داسې وویل چې که تا کولی شوی چې په یو مستې سره کار وکړي، په یو اداره کې کار وکړي، د دې وړتیا دې لرله، نو ځان ته مې دغه اطمینان خپله ورکوي چې د دې وړتیا هم لرې چې ته شخصي کاروبار تجربه کړې او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاسته راوړي چې هم د کورنۍ نفقه شي او هم هغه خپل مصارف لګښتونه پوره کړي. نو دغسې فکر راسره پیدا شو که څه هم پیسې ما سره ډېرې نه وې د دې کاروبار لپاره، او دا کاروبار پیل مو له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی، یعنی اوس ډېر محدود دی، دکان په کچه ده، یو ښار دی، برخې په کچه.
یعنی همدغه وړ دکان، عمری صاحب، همدغه وړ دکان یا په ډېرو کمو پیسو چې تاسو کوم کاروبار د لبنیاتو شروع کړ، اوس څنګه ده؟ ورځنی عاید څنګه ده او آیا د کورنۍ نفقه ترې برابرېږي؟
او بالکل اوس ډېر ښه ده. په لومړۍ میاشت کې زما توقع دا نه وه چې ما داسې فکر کوی مال که چېرته دکان کرایه هم را باندې تاوان شي، دا شریکو د ملګری ته مې وویل مال فروانه کې موږ باوسیله کوو دغه پیسې چې مو بندې کړي دي څنګه سودا کاروبار ته سوچ دغه وده کوي خلکو تر خلک ورسره بلدیږي او راځي خو زموږ د توقع برخلاف برعکس زموږ د میاشتې په پای کې چې موږ حسابونه وکړو زموږ د توقع برخلاف د دې باوجود چې زموږ مصارف یې ایستلي وو هغه کرایه سو هغه ورځني لګښتونه سو هغه ایستلي وو یو اندازه ګټه هم ورته پاتې شوې وه او اوسنی حالت یې واردو یعنی داسې مناسبې وظیفې نه هم ډېر څه ورته راکولی شي وظیفه چې 40,000 افغانۍ یا 50,000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري د هغې نه هم دې دوکانه زه ډېر څه لاسته راوړلی شم ډېرې پیسې په کښې ګټلی شم چې هم د کورنۍ نفقه کېږي او هم زما اړتیاوې ورباندې پوره کېدې نو په اوایلو کښې زما زړه شخصي کاروبار ته په دې نشه کې وایي ما دا فکر کوی چې ستا سره دومره پیسې نهشته ته نه شي کولی چې په دنده کښې مثلا طبعاً د میاشتې 50,000 / 60,000 ډېر زرو پورې معاش راځي او دا د شخصي کاروبار نه به ته څنګه لاسته راوړې خو هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف را وخته او کله چې م دا کاروبار پیل کوي وسلې لیل هم د ښه په وده هم ده او هغه څه چې موږ را وړو هغه ښه په اسانۍ ایستلی هم سو کار هم ستړی کوونکی نه ده او ګټه هم ډېره ده
بله کور ودان او مری صاحب وروستیو کې ځوانانو ته څه پیغام لري خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې پخوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کې دوی ته مساعده شوې وي
بله زما ځوانانو ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید په خپل نفس باندې باور ولري په خپل ځان باندې باور ولري او ځینې په ژوند کې لوړې ژورې راځي بیا د افغانستان شرایطو ته په کتو زما هیله دا ده چې دوی د خپل نوي څه تجربه کړي یعنې که دنده له لاسه ورکوي په شخصي کاروبار کې تجربه وکړي د هر انسان یو وړتیا لري یو استعداد لري او په کولی شي ډېر څه لاسته راوړي نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې ناهیلي نه شي د دې په ځای چې دوی په قاچاقي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپله له ستونزو سره مخ کوي یا ناهیلي کېږي په کور کښېني او دغه بېکاري وو ناهیلي چې دا دا خپل انسان ته ناروغي پېښوي حتی ډېر مشکلاتو ته پېښوي د دې مشکلاتو د حل دپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کښې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي
د زابل اوسېدونکی 28 کلن ځوان عصمت الله عمري و چې د خپلې بریا په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00 420 11 24 115
شمیره بیا تکرارو 00 420 11 24 115
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روښان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ شمېره دا ده 00 420 22 11 24 115 شمېره بیا وایم 00 420 22 11 24 115
زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شي زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شي دا به غړوندې غاړه چې مینه خو یار نه یو زما په لاس او په خو کې زموږ ستړي شي